یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی له نن سهارنۍ وینا خبر شئ. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم درن اوریدونکو، زه احمد تکل یم او دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
پس سر که دوتو مهم خبر نسرته که افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختمې سي. راپورونه وایي چې د پکتیا له مرکزي زندان څخه ځینې زندانیان تښتېدلي دي او د ایران محصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو د باندې مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختمې سي. ښاغلی غنی دغه راز وویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنگ کې بوخت نه سي او پولیس باید خپلې اصلي دندې ته راوګرځي چې هغه د قانون تطبیق دی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن د شهید عبدالرزاق د پولیسو د اکاډمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وکړه. په دې اړه نور تفصیل په همدې خپرونه کې اوریدای سي. په غور ولایت کې چارواکي وایي د سختو طوفانونو له کبله د دې ولایت ټول لارې تړل سوي دي. په غور کې د سړکونو د ساتنې او څارنې ادارې رئیس عبدالمجید سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د هوا لږ کېدو سره پر لارو د پرتې واورې د پاکولو لپاره چمتووالی لري. ښاغلی سمیم وویل چې تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د غور هرات د لویې لارې او د دغه ولایت د لویدیځ د شپږ ولسوالیو د لارو د پاکولو مخه نیولې ده. خو د دغه چارواکي په خبره اوس وسلوال طالبان حاضر سوي چې د لارو د کولو اجازه ورکړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د ورښتونو او طوفانونو له کبله لارې تړل سوي دي او ځینو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. راپورونه وایي د پکتیا له مرکزي زندان څخه ځینې زندانیان تښتېدلي دي. د پکتیا د مرکزي محبس قمندان اجمل یوسفزي تېر شپه ناوخته ازادي راډیو ته د اوو زندانیانو تښتول تایید کړل.
مونږ لګیا یو همدا اوس تلاشي لرو د ټول محلات. مونږ چې تجبید کړي وو نفره دي همدا اوس لګیا یې لکه وي محبس کې داخل ونان چې بیمنیت ټول اثره دي.
تر دې وړاندې داسې ویل سوي وو چې له دې زندان څخه تر شلو زیات زندانیان تښتېدلي دي. خو د محبس مسؤلینو د اوازې وبللې او په کلکه یې رد کړل. د پکتیا د مرکزي محبس قمندان وایي له نورو امنیتي مسؤلینو سره یو ځای د پیښې د څېړنې په څېړنو بوخت دي او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق پر یوه پوځي اډه د پرونۍ حملې له کبله په غوسه سوي دی. مایک پامپیو پرون پر ټویټر لیکلی د هغو راپورونو له کبله په غوسه دی چې پکښې ویل سوي د عراق پر یوه هوایي اډه بله راکټي حمله سوې ده. ښاغلی پامپیو ویلي د ټپیانو د عاجلې شفا غوښتنه کوي او د عراق له حکومته غواړي چې له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق پر خلکو په دې حمله کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د عراق له ملي حاکمیت څخه د هغو ډلو سرغړونې باید پای ته ورسیږي چې د عراق حکومت ته وفادار نه دي. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د عراق پر یوه هوایي اډه لږ تر لږ د هوان اوه مرمۍ لګېدلې او څلور عراقي سرتیري یې ټپیان کړي دي. ځینې توغندي د بلد هوایي اډې چې د امریکا ځینې پوځي پرسونل پکښې دېره دي په رنوې لګېدلې دي. د دې تازه حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. خو دا پېښه په داسې وخت کې سوي چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د ایران محصلانو پرون د دوهمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو د باندې مظاهره وکړه. د مظاهرې په داسې حال کې کېږي چې د ایران چارواکو ومنله چې د اوکراین یوه مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافع ځواک د تېروتنې له کبله نسکوره سوې ده. پرون په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي ښکاري چې مظاهرهچیان په تهران کې له بهشتي پوهنتون د باندې راغونډ سوي دي او شعارونه ورکوي.
دانشجو بیدارت اصل دلیل بیزارت دانشجو
بیدارت. دوی محصلان ویش دی او له سید علی څخه بیزار دی. دا غوی د له به احترامي ډکه اشاره د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای ته و. دا تازه مظاهره یو ورځ وروسته لغه پیل سوی چې د ایران پوز ویل د اوکراین نړیوال هوایي شرکت مسافرون کې الوتکه د ایران د هوایي مدافع د قطعه په دوه توغندې او بخشی په دوه توغه ولسوی او میزایل لګیدل ده دغه قطعه د ایران په سپای پاسداران انقلاب پورې مربوطه ده د غلطه کتیر چاشم به وروسته لغه نسکور وسوچی تر دې څو ساعت مخ کې ایران په ګوندې هیواد عراق کې پر پوزي اډو بالستیک میزایل وتغول په ایران کې مظاهره چانو د کسانو د محاکمې غوښتنه کړي چې د توغندې دغه حمله کړي او جرمنی فرانسې او برېټانیا له تهران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون شرایطو ته ژمن پاتې شي د تړون لمخې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران اټومي پروګرام محدودېږي پرون د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ګډ اعلامیه کې ویل چې دا مهمه ده چې ایران په بشپړ ډول د خپلو هغو تعهداتو پر ځای کولو ته مخه کړي چې په دې تړون کې راغلي دي ایران تیر اونۍ اعلان وکړ چې نور ځان د اټومي تړون شرایطو ته ژمن نه ګڼي امریکا تیر کال له دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د سخت اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان وکړ د خبرونو پای
لاسدای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو و باورې چې ولسمشر اشرف غنی نن د کورنیو چارو وزارت ته ولاړ او هلته د حکومت د نویو امنیتی پلانونو او د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې په اړه به وروستي جزئیات واورې په نورو موضوعاتو کې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له یوې لسیزې وروسته درنې واورې خلک حیران او امیدوار کړل
موږ دومره خوشحاله یو سږ خلاصو چې بیخي بې اندازه ډېر خوشحاله شو واوري وسو ښه بارانونه وسوه انسانانو ته مفادی حیوانانو ته مفادی سږ خلاصو نباتاتو ته مفادی
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوې په مسکو کې د لیبیا د رسمي حکومت او یاغي قمندان خلیفه هفتر د استازو ترمنځ د اوربان موافقه لاسلیک شي نور مطالب هم لرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام زمرایا زما حق خبريږي زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي په مکرې د دې خپرونې لومړی موضوع ته ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې باید له بهره مداخلې ختم شي ښاغلي غنی نن د وزارت ته د وزارت تللی و او هلته یې په یوه غونډه کې وویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنگ کې بوخت نه وي او پولیس باید خپلې اصلي دندې ته راوګرځي چې هغه د قانون تطبیق دی ښاغلي غني دا څرګندونې د شهید عبدالرزاق د پولیسو د اکاډمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وکړې په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی پردیس
سلامونه تکل صاحب تاسو ته ټولو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ستر پاسوال عبدالرزاق اڅکزي د پولیسو ملي اکاډمۍ ته ولاړ او هلته د یولسمې دورې د پولیسو د فراغت په غونډه کې ګډون وکړ هغه وینا وکړه او د وینا مهم ټکی دا و چې هغه ویل پولیس د ټولنې سخت دنده پر مخ وړي پولیس د ټولنې حاکمیت ته ژمن دي هغه د تالار کې ټولو ناستو مخاطبینو ته وویل چې د کورنۍ چارو په وزارت کې باید نور بهرنۍ مداخلې صفر ته راښکته شي هغه همداراز د خپلو خبرو په جریان کې د پولیسو دنده چې اصلي د قانون حاکمیت دی باید د قانون حاکمیت په ټولنه کې حاکم شي هغه وویل د قانون تطبیق د پولیسو دنده ده او کچیرته د دې قانون د تطبیق په برخه کې پولیس ملاتړ ته ضرورت لري نو ولسمشر او د ولسمشر په ګډون ټول حکومت د پولیسو ترڅنګ ولاړ دی ترڅو دوی وکولای شي چې په صحیح توګه باندې د قانون حاکمیت په ټولنه کې ولري هغه وویل
هر افغان باید تاسی که دی ملی اقتدار دی قانون حاکمیت او دی خو اخلاق و رویه در قانون ما مسلح غیر مسئول جای نداره. قاچاقبر پلیس تهدید کردن نمیتونه، دزد و رهزن پلیس فحش گفتن نمیتونه.
هغه همدار از د خپل خبرو په جریان کې ویل چې د کورنیو چارو په وزارت کې باید مدیریتي اړخ لا هم پیوړی شي ترڅو خلک په صحیح توګه باندې په پولیسو باندې خپل اعتبار لا هم غښتلی کړي. د دې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل د افغانستان خلکو ته د پولیسو سپیڅلتیا په کار ده ترڅو پولیس خپل ځان د قانون په چوکاټ کې سپیڅلی ثابت کړي. د دې ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت ته یې هدایت ورکړ چې ژر تر جره د پولیسو هر پولیسو د هر پولیس غوښتنې ته باید رسیدنه وشي. په همدې حال کې د کورنی چارو وزیر هم ورته څرګندونې درلودې او هغه هم د ولسمشر خبرو ته ډاډ ورکړ چې پولیس د ټولنې حاکمیت او د قانون ژمنتیا ته ژمن دي. تکل صاحب، دغه اکاډمي چې نن تنه 455 افسران یا پولیس تنه فارغ شول، دغه اکاډمي په تیرو 13 کلونو کې 13,302 پولیسان یا د افسران په مختلفو رشتو د ټرافیک په برخه کې، د لیسانس په برخه کې، د همدار از د نورو سرحدي برخو کې دوی فارغ ورکړي دي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. پردې صاحب، قدرمنو اوریدونکو، د خاطر پردیس په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن د جنرال عبدالرزاق د پولیسو د اکاډمۍ د فارغانو په غونډه کې په افغانستان د افغانستان په امنیتي سیستم کې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې او د پولیسو منصوبینو ته ډاډ ورکړ چې دوی به داسې شرایط به رامنځته کړي چې دوی پولیس به خپلې اصلي دندې ته، چې هغه په هیواد کې د امنیت ټینګښت او د قانون تنفیذ دی، ته به راوګرځي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې په کابل کې د امنیتي پلان جزئیات خلکو سره شریک کړل او په دې ترڅ کې د کورنیو چارو وزیر ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول یې پیل کړی دی. ښاغلي مسعود اندرابي ازادۍ راډیو ته وویل دا اقدام د پلازمینې د نوي امنیتي پلان یوه برخه ده چې په دوو پړاوونو کې به عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل د جنایي پیښو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د کورنیو چارو وزارت همدارز د چهارشنبې له شپې را په دېخوا د مجرمینو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ښاغلي اندرابي وویل چې د نوې طرحې په اساس د کابل ښار د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس په کار وګمارل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان ولایت کې له 10 کلونو وروسته واوره شوې. خلک وایي په دومره زیاته و اندازه واوره په تیرو شاوخوا 1.5 کلونو کې نه وه شوې او دا لومړی ځل دی چې دومره زیاته واوره ویني. د روزګان کروندګر هم زیات خوشاله دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له یو شمیر خلکو، کروندګرو او چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي.
د اوردګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې له تیرو دوه ورځو او شپو راهیسې واوره اوري چې دغه ولایت خلکو ته د خوب لیده دي او حیران کړي دي. که څه هم په تیرو 10 کلونو کې په دغه ولایت کې یو ځل واوره په ډیره کم اندازه سوې، خو د دغه ولایت یو شمیر ډیر عمر لرونکي خلک وایي دا ډول واوره په تیرو 10 کلونو کې هم نه ده سوې.
په سپینځي د خلک اوس خو د 10 د پاه لیدلې. دغه زموږ کلاچي او د مرکزونو او د بازارونو چې موږ گزاره پکښې کوو، یعنې په دې کې د اوبو د خاصه کمبوت رالی، خلک تږي وو وږي وو. په دې خو خدای تعالی هم انسان اباتوي هم حیوان اباتوي.
د دې واورې ورېدل چې خلک زیات خوشاله کړي نسبت نورو هغه ولایتونو ته چې واوره پکښې کې ډېره ورېږي زیاته کمه ده، یعنې 10 سانتي هم نه ده. خو د اوروزګان ولایت خلک دا ډول واوره پر نیک پال نیسي. دی وای جی واوري وريدلو ته چګوري تم لري چې خدای به په افغانستان کې سول راوړي او ل جګړو به خلاص شي
هر څونه خوشاله یو ورو خدای تعالی دې داس مو روزي کې دا ژوند دې خدای دې مو روزي کې خدای تعالی دې دا سول په افغانستان کې راوړي لکه دا وچکلی چې موږ ختمه بولو د خدای په فضل سره دا چې دې خدای تعالی او فیر دا جنگ جګړې هم ختمي کې
واته کال لاس کال کې چې کلونه وچ و ډیر وچ و مسلمانان ډیر په تکلیف و نو خدای مهربانه دی دا کرونه باز خدای به نرخونه راکښته کړي
د شوریه د ولسوالۍ او د سرا اوسېدونکي یمه ان بس ډېر ښه د خوند کار دي اوس هزردمه خو ښه واورې وسوله مخکې خو واورې شی نه و بس وچکلي و
موږ دومره خوشحاله یو صد اخلاص و چې بیخي بې اندازه ډېر خوشحاله دا ډېر ښه ژوند دی صد اخلاص چې ښه واورې وسوه ښه بارانونه وسوه انسانانو ته مفادی ایوانانو ته مفادی صدق خلاص نباتات ته مفادی دا ډېر ښه کار دی ډېر ښه د خیر کار دی خدای تعالی دې مشته افغانستان ته یو ښه د خیر د امن او د امنیت حکومت راوړي چې هر څوک خدای تعالی دې حق کامیابه لري
یو شمیر غزوانان چې د شول او یا هم 25 کلونو عمر لري وایي دا په ژوند کې لومړی ځل دی چې په خپل سیمه کې په دومره زیات اندازه واوروینی خود دغه ولایت کروندګر بیا د سولې راتلو ترڅنګ د اوبو زیاتوالي یا د کال آبادوالي ته هم زیات خوشاله دي دی وایي ته مل لري چې سږ کال به کال آباد وي کښتونه به له امراض څخه پاک وي او له خپل ځمکو به زیات حاصل واخلي
نو می کلکدار یا توری واسه زنگ یم موږ کنه خوشاله چې د خیر واره وسه د خیر اخوند سلور څنګه کاله وسه ویل موږ کار به وزګری ده خوشاله خو چې د خیر باران
د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې په تیر څو کلونو کې د لومړی ځل دی چې په دومره اندازه زیاته واره ووري د دغه ادارې مرستیال انجینر سمیولا ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې له تیر دوه ورځو راهیسې لس سانتي واوره سوي او 14.5 میلیمتر باران هم سوي په دای وازی مرکز ترینکوټ کې تر دومره کلونو وروسته پکښې کې واوره ووري ولې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالۍ لکه خاص اورزګان او ګیزاب ولسوالۍ کې بیا دغه سیمو د خلکو د معلوماتو له مخې سل سانتي واوره هم سوي ده شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
زموږ غاګله ازادي راډیو او قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو خدا شیبه ناجیه ساپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي
په کندهار کې د 1,338 ممیز خونو په جوړیدو سره د دغه ولایت د ممیزو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس حفیظ الله سیدی وای په دغه ولایت کې د انګورو کلنی تولید تر 280,000 میټریک ټنو ته رسیږي نوموړي ویل چې له دغو ممیزو درې برخې په تازه بڼه او یوه برخه له وچېدو وروسته کورنیو او نړیوالو مارکیټونو ته د ممیز په ډول صادریږي په کندهار کې سږ کال له 280,000 میټریک ټنه تولید شویو انګورو 15,000 میټریک ټنه ممیز تولید شوي دي د کندهار دامان شیړی پنجوایی معروف شابلی کوټ ډنډ او ارغستان هغه ولسوالۍ دي چې د انګورو ډیر باغونه لري د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې دوه قانونه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت بیان عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو برخو کې امنیتي ستونزې موجود دي چې ولایتي ادارې د ستونزو د هواري لپاره اقدامات پیل کړي دي
عملاً مستل تحرکات پیل شوي دي عمدتاً مونږ دا خبره نه تاییدو چې مونږ قانون دي وسلوال مخالفینو په کنټرول کې مونږ هلته چې څومره قانون لرو اوس مهال زموږ په کنټرول کې دي
تر دې وړاندې راپورونه موجود و چې د ننګرهار د شیرزاد پولیسوالۍ کې د تالک او مرمرو کانونه د طالبانو په ولکه کې دي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پوله یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 80 پوله یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 40 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 90 پوله زر هندي روپۍ 1,080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 470 افغانۍ
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ټاکل شوی چې د ترابلس د حکومت او د لیبیا د یاغي پوځي قومندان جنرال خلیفه هفتر ترمنز د اوربان موافقه نن په مسکو کې لاسلیک شي په لیبیا کې وروسته له دې چې د دې هیواد پخوانی مشر معمر القذافي ووژل شو تر اوسه په دې هیواد کې شخړې روانې دي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره نوریاس نوری په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب سلام. په مسکو کې نن دغه اوربند د دواړو لورو د کومو مشرانو لخوا لاسلیک کیږي؟ جزئیات شته؟
بله تکل صاحب، په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسمیت پیژندل شوي د لیبیا د حکومت یو جګپوړي چارواکي د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دغه اوربند به چې په لیبیا کې د نږدې یوې لسیزې جګړو ته د پای ټکی ږدي نن په موسکو کې لاسلیک شي. دغه چارواکي چې نوم یې البته نه دی ښودل شوی، یوې سیمه ییزې خبري رسنۍ ته ویلي چې په ترابلس کې د ملي وفاق د حکومت د دولتي عالي شورا مشر خالد المشري او د ملي او د ملیشه ځواکونو قمندان خلیفه هفتر به دغه اوربند لاسلیک کړي. د لیبیا لپاره د روسیې د ارتباطي ډلې مشر لیو دینګوف هم انترفاکس خبري اژانس ته ویلي چې هفتر او د ملي وفاق د حکومت مشر فیاض السراج بسره وګوري او د یو احتمالي اوربند لاسلیک کېدو او دغه راز د دغه سند پر جزئیاتو به بحث او خبري وکړي. البته انتقال سبب دغه احتمالي اوربند رسمي لاسلیک کېدو تر رسمي لاسلیک کېدو مخکې لپاره رئیس هفتر ته د وفادار ځواکونو چې د لیبیا په شمالي برخه واکمن دي او د غرض د ترابلس د حکومت ترمنځ لمخکې اوربند نافذ شوی دی. وروسته ځل السراج او هفتر د 2013 کال په نومبر کې د ایټالیا په پلرمو کې سره لیدلي وو، خو دوی کومې موافقې ته نه وو رسېدلي او له هغې وروسته هفتر د ترابلس د حکومت د نسکورولو لپاره جګړې ته مخه کړې وه. هفتر چې له خپلې خوا د لیبیا د ملي پاوز په نوم اعلان کړی، ویلي دغه اوربند به بیا هم په دې پورې مشروط وي چې د ترابلس حکومت یې ومني. د دې پوځ یو ویان احمد مسماری په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې له اوربند څخه هره سرغړونه به له جدي غبرګون سره مخامخ شي.
بله نوري صاحب، له دې مخکې د روسیې او ترکیې ولسمشرانو هم د دواړو ښکېلو ډلو ترمنځ د منځګړتوب هڅه کړې وه او له دوی نه یې د اوربند غوښتنه کړې وه. آیا دا د همدغو مشرانو د دغو هڅو نتیجه وه او که بل چا په دې منځ کې منځګړتوب کړی؟
د دواړو مشرانو د هڅو نتیجه ده. دغه اوربند چې له پرون رئیس نافذ شوی دی همدې موافقې نتیجه ده. د ترابلس د ملي وفاق حکومت په یو خبره کړي بیان کې تیرش ورمه ورځ ویلي وو چې د یکشن به د ورځې له نیمې شپې، یعنی د تیرې شپې له نیمې شپې 12 بجو څخه به دغه اوربند نافذ وي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ترکیې او د روسیې ولسمشرانو سره کتلي وو په استانبول کې، او له دغې کتنې وروسته دواړو مشرانو په یو ګډ بیان کې ویلي وو چې په کار ده چې په لیبیا کې د ثبات لپاره لازمې هڅې وشي او د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ اوربند نافذ شي. البته نورو خواوو هم په لیبیا کې د دغو هڅو ملاتړ کړی. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل دوه ورځې مخکې ویلي وو چې دا هیله منه ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه راز د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه هڅې به نتیجه ورکړي او اوربند به ټینګ پاتې شي. په عین حال کې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د ملاتړ ماموریت هم په یو بیان کې د دغه اوربند د احتمالي اوربند د لاسلیک کېدو د اقدام ستاینه کړې او له دواړو خواوو غوښتي دي چې اوربند ته وفادار پاتې شي او خپلې شخړې او خپل اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د نوریاس نوري نه مو واورېدل چې نن په مسکو کې د ترابلس د رسمي یعنی د نړیوالو لخوا د پیژندل شوي حکومت او د یاغي پوځي قمندان جنرال خلیفه هفتر ترمنځ د اوربند موافقه په مسکو کې لاسلیک کیږي.
ویوا لا لیبرتاد!
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپۍ د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
دنیا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل د استعفا په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي که څه هم عاطف مشل په استعفا پاڼه کې د خپل استعفا لامل په بهر کې د خپلو لوړو زده کړو بشپړول ګڼلې، خو ورځپاڼې لیکلي ویل کېږي چې ښاغلی مشل په پېښور کې د افغان مارکېټ د ملکیت پر سر د راپورته شوي جنجال او پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا د اغزن تار غځولو په تړاو د مخالفتونو او پرلپسې ټویټونو مله د نوموړي او پاکستاني چارواکو اړیکې ترنګلې شوې وې او د افغان حکومت په داخل کې هم ملاتړ نه کېده. دنیا ورځپاڼې لیکلي ورسره له هغه چې عاطف مشل پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار د غځېدو په غبرګون کې په خپله فیسبوک پاڼه او ټویټر ولیکل چې دغه کرښه او موانع هیڅکله د دې جغرافیې واقعیت نه شي بدلولی. عاطف مشل د پاکستان د استخباراتو او پوځ مرکز ته وغوښتل شو چې دغې مسلې ګڼ غبرګونونه هم راوپارول. ماندګار ورځپاڼې بیا د ټاکنیزو شکایتونو له لورې د شکایتونو د څېړلو ځنډنۍ پروسې په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی د قانون په اساس د شکایتونو کمیسون باید د 15 ورځو په جریان کې شکایتونو ته رسیدنه کړې وای، خو داسې ښکاري چې دغه کمیسون تر اوسه نه دی توانېدلی چې سپینې رایې له تورو په سمه توګه بیلې کړي. ماندګار ورځپاڼې همدارنګه لیکلي که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې په ټاکلې موده به شکایتونه څېړي، خو تر اوسه پورې دغه کمیسون نه دی توانېدلی چې شکایتونه وڅېړي او نتایج اعلان کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: افغان حکومت په ویشتل شوې اوکراینۍ الوتکه کې د وژل شویو افغانانو په لټه کې. وړاندې راغلي افغان حکومت په ټول وس هڅه کوي چې د ایراني ځواکونو لخوا په مسافر وړونکې اوکراینۍ الوتکه کې د وژل شویو افغانانو لټه وکړي، وپیژني او لازمې مرستې ورسره وکړي. و سرمقاله کې همدارنګه راغلي افغان حکومت د دې لپاره پلټونکي پلاوی استولی. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت له نړیوالو پلټونکو پلاوو سره به په ګډه دا پیښه سیړي او په دې برخه کې هر ډول مرستو ته چمتو دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. ستاسو له پیغامونو
معلومه یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. زموږ معاش دې پر وخت نه راکول کېږي، د پرواز کال یې هم نه دی راکړی، سس کال یې هم نه دی راکړی. باید چې زما غږ در بشرانو پورې ورسېږي. موږ ډېر ضعیفو یو، ډېر معلومه خلک دای سره راټول شوي. زموږ معاش پرواز کال هم نه دی راکړی، سس کال هم دغه دی نشته یې کړلو، مګر معاش یې نه کړی را. دا سلامونه چې ورکو ته مشران ته ورسېږي. وسلام.
ولایت نه لري موږ لاړو حالتی مور سره وکړي موږ خپل ولایت تعالی تسلی مرچ در کوي تعالی تحصیل اکبر رسي موږ دلته راغلو دا شپږ میاشتې کېږي چې زموږ نه عکس ته نه حساب ته نه زموږ خبره اورېده کېږي. نو موږ مجبور یو بېرته خپل له کاټو سره د انګلیسي کاټونه راځي دي. موږ مجبور یو چې بېرته مو خپل یاد سم شو. نو سلام علیکم، موږ پیغام یو هغه خلکو ته ورسېږي چې د موږ څه کار کوي. وعلیکم السلام.
لازادی رادیو غرمنه خبری مجله او قدر منوریدونکو د خبرونه په پایل کې موجمنه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو د ورستیو اجراءاتو په اړه هم تاسو ته جزئیات درکړو، خو ومنش کولای چې ل خپل خبريال سره چې په دې کمیسیون کې د اړیکا ټینګه کړو. د دې کبل تاسو ته وایو چې د ازادي رادیو پراتونکو خبرونه کې به په دې اړه جزئیات درته وړاندې کړو. په څو شیبو کې زمرایا زما حق دی ازادي رادیو د انتخاباتو اونیس پروگرام وړاندې کی خو له مخ کې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختم سي. شغلی غنی نن د شهید عبدالرزاق د پولیسو اکاډمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنګ کې بوخت نه سي او پولیس باید خپلې اصلي دندې ته چې د قانون تطبیق دی ور وګرځي. په تخار ولایت کې د یو موټر د چپکې دوله کبله درې تنه وژل شوی دي. د تخار د ولی وین محمد جواد هجری ازادي رادیو ته وویل چې د سره چا ډوله موټر نن سهار له رستاق ولسوالۍ څخه د تالقان پر لور روان و چې له سړکه واوښت. د وی په دې پیښه کې 15 نور ټپیان دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي د سختو طوفانونو له کبله د دغه ولایت ټولې لارې تړل شوې دي. په غور کې د سړکونو د ساتنې او څارنې ادارې رئیس عبدالمجید سمیم ازادي راډیو ته وویل د حواله شکېدو سره پر لارو د پرتې واورې د پاکولو لپاره چمتووالی لري. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق پر یو پوځي اډه د پرونی حمله له کبله په غوسه شوی دی. مایک پومپیو پرون پر ټویټر ولیکل د ټپیانو د عاجل شفا غوښتنه کوي او د عراق له حکومت غواړي چې له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق پر خلکو په دې حمله کې لاس لري. د عراق د پلازمینه بغداد په شمال کې د عراق پر یو هوایي اډه لږ تر لږه د هاون اووه مرمۍ لګېدلې او څلور عراقي سرتیري ټپیان کړي دي. او د جرمني، فرانسې او برېټانیا مشرانو له تهران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون شرایطو ته ژمن پاتې شي. ایران تیرونه اعلان وکړ چې نور ځان د اټومي تړون شرایطو ته ژمن نه ګڼي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
السلام علیکم، زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خراغلاست. تر راتلونکو نیم ساعت مو د دې خبرونه کوربه ز امید زهیر مالیم. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای د دوی د ولایتي دفترونو لخوا د ټاکنیزو ډلو د ثبت شویو شکایتونو د پریکړې و برخه د یو شمیر محلونو بیا شمیر نه ده. په داسې حال کې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتونو کې د خپل کار د پای لپاره لږ ورځې لري، خو اندېښنه پر دې ده چې آیا په دې وخت کې به دا د رایو بیا شمیرنه بشپړه شي. تر خوا یې په دې شل ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه باید څه ډول وي او د کومې تګلارې پر بنسټ وي. دا هم مهمه ده چې آیا په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو بهیر څه ډول و. را سره خبرونه کې میلمانه د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا فیاض، د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو یا فیفا بنسټ ویانده سمیرا رسا، او د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا ویان خغلی احمد زبیر حبیبزاده صاحب دي. دی واړه خرغلاس بحث ده. فیاض صاحب، پایلې له تاسې نه کوم، د رایو بیا شمیرنه په دغه شل ولایتونو کې چې احتمالا ویل کېږي پیلېږي، د کوم میکانیزم او تګلارې له مخې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و شنوندگان ارجمند. میکانیزمی که برای بازشماری و تفتیش آرا وجود داره مشخصا در طرز العمل ها پیش بینی شده و بر اساس قواعد و مقرراتی که در همون طرز العمل ها موجود هست این بازشماری و یا تفتیش انجام خواهد شد. و البته باید مشخصا باید بگیم که روند به قسمی است که به صورت تدریجی اینها ممکن انجام شود. یعنی ما منتظر نمیمانیم که 34 ولایت تمام تصمیم گیری ها و فیصله ها انجام شود بعد وارد عمل شویم، نه به این قسم نیست. یعنی امیال عملا در 4-5 ولایت تصمیمات و فیصله ها ابلاغ شده و حتی بر اساس آخرین آمار ما حدود 36 شکایت استینافی دریافت کردیم. روند بازشماری و تفتیش هم همونطور که پیش بینی می شد از شمار و ماهیت و موضوع شکایات انتخاباتی در روی دست است و همونطور که کمیسیون شکایات انتخاباتی قبلا هم اعلام موضع کرده، در صورتی که ضرورت باشه و لزوم دید صورت بگیره برای بازشماری و تفتیش، این حق برای کمیسیون شکایات انتخاباتی محفوظه و تا کنون بیشتر از 870 محل در حدود 25 ولایت برای بازشماری مد نظر قرار داده شده.
یو نیو کفایا سپ چې پرون و تر ډیره پورې د څارونکو بنسټونو لخوا په ځنګړي ډول د فیفا لخوا نه دا چې یو روخانه تګلار نشته دی د دې لپاره چې د رایو بیا شمیرنه پیل شي. په دې معنی چې هر هغه ټیمونه تاسو لومړی ویل کېږي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون سره یو همغږي ته نه یې رسیدلی، هغه د کیو آر کوډ مسله ده، ترخوای د یوزر مسله ده چې په دغه برخه کې مشکلات شته. که دا ستونزې وي څه ډول کولای شي چې یو ښه بیا رایه شمیرنه ولري؟
نیا کنید، ایره میپذیریم که انبوهی از اطلاعات تکنیکی وجود داره که این مباحث باید در روند بازشماری و تفتیش باید مورد توجه قرار بگیره. به همین تناسب هست که کمیسیون شکایت انتخاباتی سعیش این است که برای حل و بررسی مسائل تکنیکی در کنار تیم مسلکی که ما در کمیسیون شکایت داریم یک هماهنگی بین دو کمیسیون هم وجود داشته باشه. ما و ما از کمیسیون انتخابات هم اطلاعات تکنیکی و فنی را خواستار شدیم. کمیسیون شکایت انتخاباتی این حق را داره به عنوان محکمه انتخاباتی که اطلاعات را از مجاری مختلف به دست بیاره. حالا این مجاری ممکنه کمیسیون انتخابات باشه، ممکنه مثلا کمپانی در ملوک باشه یا هر مجرای دیگری. به هر صورت ما برای این که به یک تصمیم و فیصله نهایی و آکنده از شفافیت و عدالت انتخاباتی برسیم، ضرورت داره که در تمامی ابعاد وضاحت برای ما ایجاد شود و روشن شود ابعاد و زوایای مختلف قضیه. و به همین تناسب ممکنه، حتی ما الان میتونم بگم که ممکنه در بررسی بعضی از قضایای انتخاباتی ممکنه خیلی زمان بر هم شود. چرا؟ چون از یک طرف مسائل تکنیکی وجود داره که در قانون پیش بینی نشده، متاسفانه خلأ قانونی داریم و به همین تناسب کمیسیون شکایت انتخاباتی مجبور است در کنار مسائل حقوقی و قانونی، مسائل تکنیکی و فنی را هم مورد بررسی قرار بده. حتما پس با این وجود از میانه اینمی اطلاعات و داده های تکنیکی و فنی که به ما میرسه از مجاری مختلف و با در نظر داشت مبانی قانونی و حقوقی ما به فیصله و تصمیم خواهیم.
من نفعی هستم انشاءالله بیام را در تا اغلی رسا. فیفا درایو د بیا شمیرنی میار سبولی او کم خلار ده که د تصوو اویا محلونه چی پا پینزیوش ولایتونو کیا دیگی یا هم شاید نور هم زیاد شی پخه ډول وشمیرل شي دغه رای او یو خمی یار او تګلار ورته موجوده وي.
سلام تاسو ته او تاسو د رادیو ګران او ویدونکو ته. شکایت کمیسون د صلاحیت لري او قانون او انتخاباتي طرز لمونه دوی ته د اجازه او صلاحیت ورکړي ده چې دوی کولای شي تصمیم ونیسي د بیا شمیرنې د ابطال او همداسي د تفتیش مرحله دوی کولای شي چې بیرته تصمیم ونیسي. خو زموږ نگرانی دا ده چې دوی باید لوملاین له پایل نه باید دا پوهیده چې دوی زمان او د هغه وخت چې د قانون او طرز لمنونو پر اساس دوی توکل شوی دی په دوی باندې دا ماین شوی او تاکل شوی زمان ته نور هم التیا لري او همدارنګه دوی په خاص ظرفیت التیا لري. کله چې دوی ظرفیت ونلري، تخنیکی ظرفیت ونلري، نو د دوی د فیصلې پایله، د دوی د تصمیم پایله چې کله چې تفتیش کوي بس شمری بشمرینه کوي په ولایتونه کې، نو د هغوی د تصمیم پایله به هم د تاکنیزو تیمینو او هم د خلکو د منلو ول بیا نه ګرځي. او زمونږ تاکید دا ده چې دوی باید د قانون او طرز لمنونو پر اساس حرکت وکړي او دوی باید خپل ظرفیت داسې کار واخلي، داسې ظرفیت نه کار واخلي چې د دوی تصمیم بیا د ټولو د منلو ول.
اغلی رساوس، فیفا د رایو د بیا شمیرنې وړاندې دی کوم اندیښنې لري؟ یو مسله او دویم دا چې کوم ستونزې ګوري لدی د دې لړۍ د پایل وړاندې؟
پدې اړه موږ دوه نگرانی موږ سره شته. یو د ظرفیت چې تخنیکی ظرفیت د شکایت کمیسون پکې موجود نه ده او دا زموږ یو نگرانی ده. او بل هم د زمان وخته، زمان یو فاکتور ده چې سره کرخ ده او کله چې دوی د تاکنیزو کمیسون په څیر دوی هم قانون نقض کړي او طرز العمل نقض کړي، نو د هغوی تصمیم هم د تاکنیزو تیمونو د منلو ول بیا نه ګرځي. موږ هغوی ته یو تګلاره پیشنهاد کړي وو چې دوی باید یو ښکارا تګلاره ولري چې هغوی نور زمان ته هم ضرورت لري، د هغوی د ولایتي همکارانو او د مرکزي همکارانو وخت ته ضرورت لري. هغوی باید یو نشست ولري د تکنیزو تیمونو سره چې ناظرین همچنان هلته شتون ولري، بیا دوی خپل تګلاره واضح وکړي چې پس لاغنه که هغوی د شفافیت او د عدالت لپاره قانون نقض کوي او طرز العمل نقض کوي، نو یو ښه او حقوقي او تخنیکی توجیه باید د خپل د کال لپاره ولري.
ډیره مننه اغلی رسا حبیبزاده صاحب. تیفا د هغې تګلارې سره چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یې له مخې د رایو بیا شمیرنه پیلوي موافقه ده ورسره؟
تشکر. سلام خدمت شما، میهمان ها در بس و تمامی شنونده های شما. یافته های نظارتی تیفا از روند کار کمیسیون شکایت انتخابات نشان میده که واقعا کارها چنان که ما توقع داشتیم به پیش نمیره و خیلی هم مدیریت زمان در این مد نظر گرفته نشده و این موضوعات میتونه یک نوع چالش را ایجاد بکنه برای پروسه انتخابات مبنی بر این که ممکن روند به درازا کشانده شوه. در شمار از ولایت ها ندادن یوزر و پسورد برای خود کمیسیون مستقل شکایت انتخابات دستوی کمیسیون مستقل انتخابات یکی از چالش هایی است که ما دریافتیم که میتونه روند را با کندی بیشتر مواجه بسازه و اینا را عمو صلاحیت دست باز را نتا تا بتونن بر تمامی موارد شکایت های درد شده به صورت دقیقش رسیدگی بکنن. چیزایی را که ما دریافتیم، متاسفانه تلاش ها بر این است تا انتخابات افغانستان چند فصله شوه و کار را که کمیسیون ها انجام میتن نشه امون نتیجه واقعی آرای مردم شریک ساخته شود و به نوع فشارهای سیاسی یا مداخله های سیاسی غالب شود بر کارهای کمیسیون ها و اینا را به یک سوی دیگه منحرف بسازه.
مننه حبیبزاده صاحب. فراز صاحب، نیوکی هم مطرح شوی په تخنیکی ظرفیت باندې، د وخت پر مسلې باندې او همدارنګه دوی پر څارنه باندې چې حبیبزاده صاحب ورته یادونه وکړه چې تر ډیره پوری سیاسي فشارونه او هغه مسائل چې هغه مطرح کړل. اوس زما لومړی پوښتنه بدای شي، اول چې تاسو د رایو بیا شمیرنه کوي په دغه محلونو کې کومې ستونزې ولیدل شو چې له مخې دغه د رایو بیا شمیرنه ته دغه محلونه ولاړل، او تر خوا یې هغه نیوکه چې مطرح شوې دي تاسو ځواب څه دی؟
خب نکات مختلفی را دوستان مطرح کردن. بحثی که در رابطه با ظرفیت های تخنیکی وجود داره، خب بالاخره نه چنین نیست. ما در کمیسیون شکایت انتخاباتی مشخصا بخش های تخنیکی داریم که وظیفه شان اینیست که امی مباحث را، شکایات و اعتراضات را مورد تحلیل قرار میدن. وقتی بحث تحلیل به میان میایه، خارج از امورات کارشناسی تحلیل صورت گرفته نمیتونه اصلا. پس کسانی که در اونجا حضور دارن نسبت به این مسائل کارشناس هستند و در حقیقت میتونن با ظرفیت های حقوقی و تخنیکی که اونجا موجود هست مسائل را مد نظر قرار داد بتن. در مورد بحث وقت و زمان، بله ما ایره میپذیریم و ما ایره قبلا هم گفتیم. چند علت وجود داشت که یک مقدار روند رسیدگی به شکایت زمان بر شده. یک حجم زیادی از شکایات که برای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم شاید قابل تصور نبود ثبت شد، بیشتر از 16500 و مشخصا و دقیقا 16551 شکایت در سیستم کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت شده و این مقدار واقعا زیادی هست. موضوع دوم، تمامی تیکت های انتخاباتی شکایات خودشان را در دفتر مرکزی کمیسیون شکایت ثبت کردند، در حالی که انتظار ما این بود که هر تیکت انتخاباتی شکایات را متناسب با امو وضعیت امو شکایت به تفکیک ولایات در دفاتر ولایتی ما ثبت بکنه. خب این باز هم باعث شد که یک بار کار روی دوش ما بیفته و ما تمامی این شکایت را تفکیک بکنیم، دانه دانه اسکن بکنیم و اینا را بفرستیم برای دفاتر ولایتی. یک تقریبا چند روز از وقت کاری کمیسیون شکایت را همین موضوع گرفت. بحث دیگه‌ای که وجود داره این است که همونطور که اشاره هم شد در صحبت دوستان، کمیسیون انتخابات به مطالبات برخی از مطالبات ما پاسخ نداده هنوز. بحثی که وجود داره این است که مثلا موضوع یوزرها هست که ما از امو ابتدای زمان ثبت شکایتی موضوع رو مد نظر قرار دادیم و از کمیسیون انتخابات خواستیم که این یوزرها رو در اختیار دفاتر ولایتی ما قرار بده، اما ندادن. بحث بیشتر از 12,000 متخلفی بود که از طرف کمیسیون انتخابات به ما معرفی شد، اما بدون هیچ گونه اسناد و مدارک، که ما او را ذریعه یک مکتوب دوباره از کمیسیون انتخابات خواستیم در دو کتگوری. کتگوری اول ای بوده که در صورتی که متخلفین اداری هستند، ای به کمیسیون شکایت ربطی نداره و مطابق ماده 23 قانون انتخابات ای صلاحیت به خود کمیسیون انتخابات هست که به اونها رسیدگی بکنه. و اگر تخلفات و جرایم انتخاباتی هست، خب صرفا معرفی افراد و ارائه نام اونها نمیتونه درست باشه. سیستم و رویه قضایی این است که شما دوسیه ها را تکمیل میکنید و این دوسیه ها را با اسناد و شواهد باید به ما ارائه بکنید به عنوان محکمه. محکمه جایی است که دوباره او اسناد و شواهد و مدارک مورد بررسی قرار میگیره و در نهایت حکم صادر میشه. متاسفانه این امر هم هنوز از طرف کمیسیون انتخابات ارائه نشده و اگر ای اسناد و شواهد و مدارک به ما ارائه نشه، کأنهو که هیچ کسی معرفی نشده به عنوان متخلف و یا مجرم انتخاباتی. با وجود ای که وقت و زمان کم هست، تمام تلاش کمیسیون شکایات انتخاباتی این است که بتواند در اسرع وقت کار خودش را انجام بده. ما ای را میپذیریم که به این دلایل ممکنه یک مقداری وقت و زمان بیشتر ضرورت باشد، اما این تعهد وجود داره که در اسرع وقت و در کمترین زمان ممکن ما کار خود انجام بدیم. همونطور که در گزارش ها هم شما شاهد هستید، الحمدلله پیشرفت کار کمیسیون های ولایتی تا حالا رضایت بخش بوده و انتظار داریم که طی روزهای آینده کمیسیون های ولایتی کاملا کار خودشان را به پایان برسانند.
مهم مسئله چیز ما پختنه که یو آدم باشی دغه محلونه چی بیاش میرنه بکیگی کمیستون زیاد مشکلاتی در لو دارد.
به لحاظ موضوعی خیلی اطلاعات و جزئیات در اختیار ما هنوز قرار نگرفته که مثلا بر چه اساسی این مسائل این محلات به بازشماری رفته، اما در طرز العمل یا لایحه مربوط به امور قرنطینه شمارش مجدد و ابطال آرا اینجا ذکر شده که مثلا در چه صورتی محلاتی یا مراکزی مثلا به بازشماری و تفتیش میره. مثلا در مورد تفتیش محلات یا مراکز عنوان شده که مثلا در رابطه با شمارش مجدد ماده 7 در بند اول آمده، در صورت مخدوش شدن روند یا تخلف در جریان تفتیش و اعتراض یا شکایت موجه، کمیسیون شکایات مرکزی و ولایتی می تواند دستور به شمارش مجدد در مراکز مشخص صادر بکند. در بند دوم، شمارش مجدد طوری صورت می گیرد که اوراق رأی موجود در صندوق دوباره حساب گردیده، یعنی امو برگه های رای دهی، و با فرم نتایج یا رزلچیت ها چک و مقایسه می گردد. در صورت دریافت موارد تفاوت این یافته ها درج فرم جدید نتایج گردیده در مورد تصمیم اتخاذ می گردد. موارد متعدد دیگری هم هست. تقریبا اینجا اگر شما مراجعه بکنید به این لایحه، حدود 20 مورد اینجا ذکر شده که مشخصا میتونه مراکز یا محلاتی را به بازشماری و
تفتیش بکنه. سمیرا جان، اوس داسې محل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون په یو برخه کې لیدل کیږي چې د همغږۍ یو مشکل شته، له هم او لاسرسی نه ورکول کیږي. د کیو آر کوډ مسله یاده شوه، د یوزر مسله یاده شوه، او همدارنګه د ځینې نورو مادو دغسې یو حالات بیا څومره کولی شي چې د رایو بیا شمیرنې دغه بهیر له ستونزو سره مخ کړي.
زمونږ غوښتل تل له دواړو طرف نه، هم د شکایتو کمیسیون او هم د ټاکنو کمیسیون، هم دا و چې دوی باید موازی حرکت وکړي او یو بل سره باید همغږي ولري، چې باید کله چې هغوی تصمیم نیسي، کله چې هغوی د قانون او طرز العملونو پر اساس غواړي چې فیصله وکړي، نو د هغوی تصمیم باید د ټاکنیزو تیمونو د منلو ول وګرځي. د یوزر په باره کې زه اوس وایم چې زمونږ د اطلاعاتو پر اساس د ټاکنو کمیسیون تر اوسه درې یوزر د شکایت کمیسیون ته سپارلی ده. مونږ یو لاغنه دا غوښتن مو دا و چې باید شکایت کمیسیون سره همکاري وکړي، او دوی ماته دا ویلي وو چې مونږ درې یوزر تر اوسه د شکایت کمیسیون ته سپارلی یو. خو یو مشکل چې ما یاد کړ د ظرفیت مسله ده، چې په یو شمیر ولایتونو کې او د دوی یو څو یو شمیر همکاران چې په ولایتونو د دوی همکاري کوي ولایتي همکاران تخنیکی ظرفیت نه لري، یو حقوقي بحث ده چې د فیصل ولی او یو تخنیکی بحث ده کله چې د تکونه کمیسون هغه ته د یوزر سپارلی دي، نو دا یوزر د ایمیل د ویب سایت دغه یو شیدا چې دا غوی پاسورد او دغه ایدی چې د شکایتو کمیسون په مرکز کې وسپارل شي، هغه کولی شي دا ایدی ټول ولایتي همکارانو ته دا وسپاري. بیا هغه کله چې دننه وزي نو ټول معلومات د هغه په لاس ګرځي. د تاکونه کمیسون دا وایي چې کله چې دوی ولایتي همکاران مشکل پیدا کوي، تخنیکی مشکل پیدا کوي، بیا دوی شکایت کمیسون ته نه د انتخاباتو د تاکونه کمیسون ته زنګ وهي چې دا څنګه کیږي دا څنګه کیږي. هغه یو ځل دوه ځل دغه پاسورد یې دننه کوي، بیا نشي کولی چې د یوزر دننه
لاسرسی
پیدا وکړي. دا یې ظرفیت تخنیکی ظرفیت ده چې موږ په دې اړه دلته مشکل لرو. دغه د حقوقي او د تحلیل د بررسی دا یو بیل موضوع ده، او ځکه چې مونږ د تخنیکی مرحله نظارت کوو.
او که چېرې سمیر جان دغه تخنیکی برخه دغه تخنیکی ظرفیت هم دغه سستونزې پکې دوام وکړي، فکر کوي چې درایو د بیا شمیرنه په سم ډول نشي کېدلی؟
خوب مونږ د شکایت کمیسون نه هم دا یو نشست درلوده، او هغوی مونږ ته دا داد ورکړ چې هغوی خپل ظرفیت بیا لا هم چک کوي، او دوی تغییرات راوړي خپل تخنیکی مشکلاتو سره، او مونږ ته دوی داد ورکړ چې دوی به انشاءالله تغییرات راوړي، او غوښتل مداده د شکایت کمیسون هم د قانون او د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي، ځکه چې د هغوی د انتخاباتي محکمې پر اساس د عدالت د تامین او د شفافیت د تامین وظیفه لري، او قانون دوی ته صلاحیت ورکړی ده چې بیا د هغوی تصمیم او د هغوی د تصمیم پایله بیا د ټول خلکو او د ټول تاکنیزو تیمینو د منلو ورته.
ډیره مننه سمیرا جان، ان شاء الله بیا موږ راګرځم. حبیب زاده صاحب، اوس د کمیسیونونو ترمنځ دغه همغږي یا هماهنګي څومره مهمه ده، او په نشتون کې دغه بهیر څومره اغیزمنولی شي؟
بدون شک یکی از نگرانی ها و چالش ها ممی بوده که کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه همکاری های لازم را بر کمیسیون شکایت انتخابات نداشته، و این یکی از چالش هایی بوده که یک بار بسیار سنگین را بر کمیسیون شکایت انتخاباتی انداخته بر شانه هایش، و دیده شده که چقدر کمیسیون شکایت انتخابات میتونه از این بار سنگین بیرون بدرایه، با توجه به این که موارد قانونی انتخابات را هم از طرز العمل ها لوایح انتخابات و قانون انتخابات را اجرایی بسازه. بحثی که در حال حاضر مطرح است، بدون شک کمیسیون مستقل انتخابات به نحو سهل‌انگاری میکنه و چالش ایجاد میکنه بر کارها، و بحث پیشتر ما این میتونه روند را چند فصله بسازه و ما حتی نتانیم در سال آیندام به نتیجه انتخابات برسیم، و اگر اینا همکاری درست داشته باشند، بدون شک چیزی را که ما دریافتیم از 34 ولایت، همو همکارای ولایتی ما و همچنان پارتنرها یا شرکای ولایتی ما که در 34 ولایت فعالیت دارن، بر ما گزارش دادن که ممکن در نتیجه ابتدایی انتخابات هم تغییرات به وجود بیاید، اگر به شکل درستش بر موارد شکایت های درد شده، که خیلی از اینا هم وقتی در سطح ولایت ها ما مراجعه کردیم و در خود مرکز معجب بوده و شکایت های درد شده، یعنی قابلیتی را داشته که باید از بررسی شود و بیرون داده شود شکایت ها، الهی میتونه به نحو چالش ساز باشه برای پروسه انتخابات و یک نوع انحراف را در پذیرش نتیجه به وجود بیاره.
اوس فیاض صاحب، که چیرته دغه ډول نه همغږی یو ډول موجوده او سیاستونزی را برسیره کی، فکر نه کوي هغه عدالت چې باید تاسې تامین کړي د وی محکمې په توګه هغه هم یو ډول نقص سره مخامخ شي، او یو نیوکه بیا دغه استاسې د پریکړې یا د فیصلو په پایلو باندې وسی چې شاید سیاسي ډلې ونه مني؟
بسیار اساسی هست، یعنی می هماهنگی که شما ازش یاد کردین، و طبیعیه که کمیسیون شکایت انتخاباتی مخصوصا برای فیصله های خودش ضرورت داره به اطلاعاتی که باید از جوانب مختلف گفتم باید در اختیار ما قرار بگیره.
بله،
و ما خواستار ای هستیم که کمیسیون انتخابات مطابق همون تفاهم نامه‌ای که قبل از انتخابات بین دو کمیسیون امضا شده بود در راستای هماهنگی و تسریع امور و ایجاد انسجام در روند برگزاری انتخابات همکاری های خودش را داشته باشه و مطالبات کمیسیون شکایت انتخاباتی را جدی بگیره و در اسرع وقت او را عملی بسازه. مثلا یکی از موارد دیگه ای هم که میتونم اشاره بکنم این است که خیلی از فیصله های کمیسیون شکایات هم خب وقتی اجرا میشه یه اجرا باید از طرف کمیسیون انتخابات اجرا شود، ولی خب در بعضی از موارد وجود داره که هنوز هم اجرا نشده.
لکه در زنگری دور که مشخصی که پکوم برخو که ندی اجرا شوید اگه فیصله،
حالا اونا را اگر ضرورت باشه، چون بحث شکایات انتخاباتی و فیصله هایی که کمیسیون شکایات انتخاباتی میکنه در خیلی از موارد مثلا از یک محرمیتی هم برخوردار هست، اما آن چیزی که ضرورت موجود هست این است که مطالبات کمیسیون شکایات انتخاباتی حتما عملی شود. در رابطه با یوزرهایی که عنوان شد، بله دو سه یوزر در اختیار کمیسیون شکایات قرار داره، اما ضرورت کار ای است که برای هر دفتر ولایتی جداگانه یک یوزر گذاشته شود. چرا؟ چون اینجا یک مانع و چالش تکنیکی وجود داره، به خاطر اینکه شما وقتی که یک یوزر را سه بار وقتی پسورد را اشتباه وارد بکنید خود به خود این یوزر بلاک میشه. باز اونجا دوباره یک سکتگی کلان هست که ما باید باز دوباره یک پروسه را طی بکنیم، با کمپانی در ملک درخواست بدیم، اونا دوباره یک یوزر را در اختیار ما قرار بدن.
خب فایس ابو بخیم دغلت فکر نکوی چې بیا د اغلې رسانی وک پر ځای چې تخنیکی ظرفیت دلته تر پختن لاندې دی چې حد اقل د یو پروسی په دوام ځکه کا سانتی نو پاول زل راسسی کوم حل دل شي نه دا چې بیا پاسورد دنه نشي بیا پاسورد یوزر.
به هر صورت نگاه کنید ای که مثلا در ولایات چه ظرفیت هایی وجود داره او مربوط میشه به کمیسیون شکایت انتخاباتی.
بله.
ابزار را شما اول شما ابزار را در اختیار اینها قرار بدید، بعد بگید که مثلا آیا ظرفیت وجود داشته یا نداشته. تا زمانی که این ابزار در اختیار اونها قرار نگرفته و اونها نتونستن از او به اصطلاح یوزرها و از اطلاعات داخل سیستم استفاده بکنن، خب چطور میشه گفت که آقا مثلا این ظرفیت وجود نداره؟ در حالی که ما میگیم که ظرفیت های مورد نیاز به صورت نسبی در ولایات وجود داره، بر فرض خب حتی اگر مشکلات و چالش هایی هم وجود داشته باشه، خب ما مرحله استیناف خواهی را داریم. اصلا مرحله استیناف خواهی و شکایت های استینافی دقیقاً به خاطر همین است که اگر مشکلاتی در دفاتر ولایتی در کمیسیون های ولایتی وجود داشته، دوباره میآید در دفتر مرکزی و در دفتر مرکزی با تمام ظرفیتی که کمیسیون شکایت در اختیار داره و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پس این نمیتونه یک چالش اساسی باشه.
حق تگلار یا حق مسیر چه تکنیک شکایتونو کمیسیونی په دغه وخت کې درای د بیا شمیرنې لپاره او همدا ډول د پروسې د پایلې لپاره په نظر کې ونیسي څه شی دی؟
بیا هم دا تاکیدوم چې دوی باید تخنیکی ظرفیت ولري. دا تخنیکی ظرفیت یوازې د شکایت کمیسیون ته مربوط نه کیږي. موږ دلته قانون لرو، موږ دلته طرزالعمل لرو، دا په هغه کې زمان معین شوی دی کله چې معین شوی ده او کله چې دوی دغه سی پروسې طولانی وکي بیا د دوی او د تاکنو کمیسیون فرق سدی. او د شکایت کمیسیون دا پوهیده له پایل نه چې په کوم مشکلاتو او په کوم موانع به روبرو مخامخ کیږي د پروسې له جریان او د هغه وخت کله چې د پروسې مدیریت دوی ته ورکل کیږي. دوی باید د خپل ولایتي همکارانو ته، خپل ولایتي کمشنرانو ته یو سیمینار یو ټریننګ ورته په مرکز کې دوی ته یو ټریننګ او یو سیمینار نیولې وي په مرکز کې چې دوی باید تخنیکی ظرفیت پیدا کړی وي او به ته چې لاړې دغه ولایتونه کې هلته بیا خپل همکارانو ته وایي. دوی وایي چې په ټول ولایت کې دوی بیل بیل یوزر ورکه شوی دی، دا خو لار نشته ده. یو ایمیل که ما په مرکز کې استفاده کوو، زمونږ ټول همکاران او زمونږ ټول ناظران په ټول ولایت کې همغه یوزر استفاده کوي. دویم هم داسې کولی شي چې یو یوزر ټول همکارانو ته ورکي او هغوی باید استفاده وکړي. دا بیا هم تخنیکی ظرفیت ده چې دوی باید هغه په پام کې ونیسي. بل هم د زمان تاکل شوی موده ده چې د قانون او طرز عملونو پر اساس اغلته د مشخص شوې دي، خو یو شفافیت او یو عدالت او برابری ده چې دوی باید هغه تضمین کړي. کله چې د هغوی د ولایتي همکارانو او هغوی وخت التیالری نو کولای شي چې یو راهکار او یو تګلاره مشخص وکړي چې د ټولو طرفي انتخاباتو طرفونو ته د منولو ول وګرځي، او دوی هم لکه چې د تاکنو کمیسون له تاکنیزو تیمونو نه چیلنج شوي وو، هغه هم د دې چیلنج مخامخ نشي.
ډیر مننه حبیب زاده صاحب، سمیرا رسا او خغلای فیاض صاحب چې استودیو ته راغلي او په بس کې ملمک سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، بس هم دغلته پای ته ورسېده. پاک کلام
مننه چې ازادي راډیو واورئ.